هستن که اینا کمک میکنن که اینا واردات و صادرات غیر قانونی داشته باشن.
سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخه کلاساتي رادیو نه وري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور وی ساعت دوام لري. تاسو له شپږو ته مخام تشبګو بلند 2315 متره د مخام له شپږو د ساعت تشبګو په منځنۍ چپا دور له شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستۍ ورښتونو او توپانونو کې 30 کسان وژل شوي او 30 ډیر ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډي ولایتونو کنړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بل ټپي کړی دی. بل پلو د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د توپانونو ګڼ کورونه او مسیمې هم ویجاړې کړې دي. غلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتي کارکونکو د رسېدو او نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلې دي. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور ډیر شنور ټپیان شوې دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1518 مسافرونو کې بس د شپکې دوه لکه رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوی دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړکونه او د موټرو چلون او د موټر چلونکو بی احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. دا طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت مووی ریاست وای لدی ورسته د پاسپورت غوښتونکي په یو ونه کې کولای شي پاسپورت ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست مووی رئیس عبدالکریم حسیب نن په وی خبري غونډه کې ویل هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کومونه کې چې چا سپتنام وکړ په هغه ونه کې به یې نوبت رسیږي او خپل پاسپورت ترلاسه کوي. د خغلی حسیب په خبره د نوملیکنې سایت به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت غوښتونکو نمونه ثبتېږي. بل پلاونند کورنیو چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی سبب د کابل پدریو برخو دارلمان قلی زمان خان او تنگی ترخیل کی د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانیزي. دغه خبره لدی څنګه با په ورځنی ډول 2000 پاسپورتونه متقاضیانو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دوه هیڅ ډیر شمیر خلک د پاسپورت د خيستو په برخه کې لګنو ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د دوی خبره د پاسپورت خيستو لپاره باید دوی میاشتې انتظار وباسي. په خیبر پختونخوا کې پریوی امنیتی پوستي بریډ مرکشوب لړاولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار د جولای 14مه پریوی امنیتی پوستي په وسلوال بریډ کې دوه سرتیر وژل شوی او شپږ ټپیان دي. امنیتی چارواکو د نوم نه خوده په شرط صدر رو مشال برخې ته ویلي بریډ د ډیر اسماعیل خان په کړی شموزی کلیک شوې دي. د چارواکو خبره د دواړو خواو ترمنځ څنګه روانه ده او درې بریډ کې وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د بریډ مسؤلیت نه دی منلې. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو نظامي مرکز په بریډ کې ته پوځیان وژل شوی وو او د چارواکو خبره واوی کسان پکې ټپیان وو. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د 240 خوځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی دی. د روټس خبر اژانس راپور پر بنسټ دا 33 کلن مشکوک کس کولنسی جوماسیا خلاصیا نومیږي. د کیس د 2022 کال راهیسې د خپل خزي په ګډون 240 خوځو وژل دي. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال پیلو به نندره کوله. روټس په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو والا ویلی دا وژل شو خزو لډلی د نه جسدونه پیو کان کې مونډلې دي. د پولیس په خبره دا وژل شو خزو عمرونه د 300 در شکلونه ترمنځ دي. د کینیا پولیس ویلی مشکوک کس د 200 خزو په تیرستلو وژل او په کان کې پر غرزول اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس لکوره یې موبایلونه، لپ ټاپ، تذکری او د خزو د جامو په ګډون مهم شواهد ترلاسه کړي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلوم نه ده. سی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کې روسي اورښتونو توپانونو او سیلابونو نږدې 50 کسان وژلي او تر 300 ډېر ټپیان کړي دي. د ولایتونو ته به سر ورخکاره کړو. د ټپیانو وضعیت هم همدارنګه د وژل شوو د کورنیو او د خلکو ته نور څومره زیانونه رسولي په دې اړه به روسي چوسیات درته درکړو. همدارنګه نن په افغانستان کې عاشورا یا د محرم دی، خو هغوی چې دغه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي شکایتونه لري. همدارنګه ویل کیږي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې انټرنیټي شبکې او ټلیفوني شبکې هم قطع دي. د دې پر علت به هم وروسته جزئیات درکړو چې ولې د دې تر څنګ د ایران او پاکستان په زندانونو کې به د افغان کډوالو وضعیت ته هم تم شو. په دې به هم درته ووایو چې ولې دغه افغانان د دغې دواړو هېوادونو په زندانونو کې بندیان دي. نور مطالب هم شته، مرسي هم غواړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني وو. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شدید اورښتونو توپانو سیلابونو لزګونو کسانو ته مرګ شوب نړولې او په اصل هاو نورې ټپیان کړې دي. اوس هم ورزوز مک خبريال ته چې د دغه سیلابونو د مرګ شوب لیو هم درنګه د اوختو زیانونو په اړه باندې رستي جزئیات راټول کړي دي. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. نوم لري کده ننګرهار په اړه باندې راته وایست چې ارقام تر کوم اندازې دي، څومره کسان وژل شوی او څومره ټپیان دي او نور توانونه څومره خلکو ته رسیدلي؟
د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د 13 ورځې شدید باران او د طوفان لامل د اوختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي دي چې دغه پیښې لامل د مړو شویو کسانو شمیر چې دی سلویختو او د ټپیانو شمیر چې دی نږدې 350 تنو ته رسیدلې دی. د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی دی چې هغه پکې وایي
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ تر رسیدلې دي تر 40 ته پورې شهیدان شوي دي. کوم نتایج مونږ تر رسیدلې دي چې دا تعداد زیات شي او تقریبا تر 300 پورې زخمیان دي. مالی ځان خو تقریبا هم ډیر زیات رسیدلې ده، ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت سبزیجاتو دی او همدارنګه هندواني او نور پسندونه دي چې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی دی.
فرید جان، د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت هم دغه طوفان لامل د سلویختو تنو مړینه او د 300 و سلویختو نور او ټپی کېدل تایید کړی دی. خو پنګرار ولایت کې یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې د مړو شمیر چې دی و سلویختو تر رسیدلې دی او خاید قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه دغه سرچینی په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لاهم ژغورون کې ټیمونه چې دی لانه دی رسیدلی. دوی وایي چې د ننګرهار پرونی طوفان لامل چې دی سرورو دولس والی بټیکوټ بیسود ولسوالی او د جلال آباد خارزینی سیمې چې دا ډېری زپل شوې دي. د ننګرهار د سرورود یو وسیدون کی رفیق چې د کور د چت د پریوتلو لامل د کورنۍ دوه غړي وژل شوې دي، هغه ازادي رادیو ته وویل
پرون ورځ چې دا باران نو توپن راغلی او بخیر زیتو زمونږ په کورن را ورزیدل چې سخت تاوان را ورسیدل. زما په د کاکا دو ځامن شهیدان شو خو تر اوسه په لاده چا د کومک سندې ویل نه سو راغلی دي، نس چا زمو پښتنه کړی دا هم دا وسم چې پړه کپراته بخیر سرپنان له رپورټې مور زیدلی دي.
او په دې پیخه کې د سې کورنۍ مزیان منی شوې دي چې ان د یوې کورنۍ اته غړي پکې مړ شوې دي. دا سې ځوان هم پکې شته په موړو کې چې ویل کېږي د اوو خويندو یوازینی ورور او د کورنۍ نفقه پیدا کوونکی او د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو وسیدونکي بلال ازادي رادیو ته ویل کڅ هم دوی ته دغه طوفان لامل زیان نه دی رسیدلی خو په خبرې شاوخوا خلک ډیر زیانمن کړي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالی او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان زنانه پنګیري ځوانان. داسې یو کورم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو ورو هغه غریب شهید شو.
د انجینر هارون په نوم باندې یو کس راته وویل چې هغه په جلال آباد ښار کې اوسیږي. وی ویل چې وضعیت ډیر زیات کړکیچن دی او تر اوسه پورې مرستې چې دی د خلکو سره نه دي شوي. باید نړیوال بنسټونه حکومت چې دی د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه د په خبره باندې خلک چې دی سرپناه نه لري، د خلکو کورونه نړېدلي دي، د خلکو د کوټو چتونه را پریوتي دي. هغه وویل
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د ننګرهار د رسنیو د دفتر له لوري نه د دې ولایت د مرستيال والی په خبر شوی ویډیو کلیپ کې چې د نو موړي ویلي دي چې د بلابلو مرستندوی موسساتو لمسولینو سره نن په ننګرهار کې عجله ناشته کړي د ډیر ژر به لزیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د پرونی شدید طوفان لامل خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي دي. لکتر لګه سلور سو کورونه او سلګونه جریبه کرنیز زمکه ویجاړه شوې ده. د برېښنا لکتر لګه شپېته ستنې چپه شوې دي چې لامل یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا پرې شوې ده. که څه هم د برېښنا چارواکو ویلي دي چې لکتر لګه درې ورځې وخت بنیسي چې دا برېښنا بیرته جوړه شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار کې اوس مهال د ګرمۍ شدید موسم دی، د شدیده ګرمۍ ده او خلک وایي چې ستونزې د برېښنا د نه راتلو له امله چې دي ستونزې نورې هم ډیری شوی دی. د یو خصوصي شرکت مخابراتي ستنه هم نړیدلې ده چې لامل یې د ننګرهار په ډیرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات چې دی قطع شوی دی. فرید جان، د ننګرهار په گاونډي او دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې هم سیلابونو چې دی تاوانونه اړولې دي. په کونړ کې 15 کسان لامل امړ شوی دی، کرنی زیزم کې ویجاړې شوی دی. دغه سیمو د مسولینو او د خلکو سره چې موږ وغږیدو، دوی وایي چې کانالونه، سرکونه، فرعي لارې، سربندونه چې دی دا د سیلاب او د شدید اورښت لامل سخت زیانمن شوي. د یو شمېر کورنۍ او رسنۍ بیا د کاپیسا، پالاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو لامل د دریو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي دي، خو په رسمي ډول باندې تر اوسه په دې اړه د طالبانو حکومت سن دي ویلي. تیر ورځ سهار بیا د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې لامل یې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت مشر ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ایکس پاڼه په بیان کې د ځانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړې دی. ویلي دي چې مېزو چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې بي ځای شوی او کورنۍ ته د سرپناه خوراکي توکو او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 13 ورځ او نن د سختو ورښتونو او سیلابونو تالندې برېښنا او طوفانونو دراتلو اټکل کړی دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې. زموږ خبریال و چې په ننګرهار کې د روستیو توپانونو همدارنګه د ورښتونو په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ شوب لاړول یو په سلهاوو کسان یې ټپیان کړي دي. روستي جزئیات راکړو. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل چې د ننګرهار سربیره د ننګرهار په ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان کې هم روستي ورښتونو خلکو ته درنه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. وربشو زموک د کونړ خبريال ته تاسیم ستړي مشه په خیر راغلي پروګرام ته. تاسو ته وایم چې په کونړ او نورستان کې د سیلابونو ورختونو څومره خلکو ته زیان رسولای دي؟
من نظر هم تاسو درنو وريدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه 13 ورځ سحر د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل، شولتن او اسمار ولسوالیو کې شدید باران او سیلابونو 15 تنه وجلیو چې دوه پکې میرمنې وي، دوه ماشومان او یو سړی وو. د دریو تنو جسدونه چې دوه ماشومان او میرمن وو هغه د اسداباد روغتون ته رسول شوی وو. همدې باران او سیلابونو د کونړ په روسی مو کې پام دغه سیمو او مثلا شیګل، اسمار، مروري، وټپور، مرکز اسداباد، مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 13 کورونه په سلګونه جریبه کرنهنیز مکه ویلي سربندونه او په لزګونه کیلومتره سرکونه تخریب کړي وو. او د دغه دواړو ولایتونو د فائدامي سرپرست رئیسان چې مولوی احمد نبی عادل د نورستان دی او قاری قدرت الله معاذ د کونړ دی، دوی وایي چې د کونړ او پارون ترمنځ لار چې د پدې کې ډیر زیات زینه تخریب شوی دی او دوی لګې دي سرکونه بیا ترمیموي. کوم زینه چې د خټو او ګټو نه سیلابونو ډک کړي دي، اوبو ډک کړي، هغه صفا کوي. همدارنګه په نورو برخو کې د کونړ او نورستان تاسو ته معلوم دی چې ټول غرنۍ سیمه ده او سرکونه د غرونو او سیندونو په اړخونو خوړونو کې تیر شوی دی، نو اکثره سرکونه او خوړونه بند دي، همدارنګه ویلې بندې شوي، ورانی شوي سربندونه، نو په زیات اندازه کې مالی زیانونه خلکو ته اوښتې دي. څاروي سیلابونو او اوبو وړې دي، دوی ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري او د خپلو د مرستو غوښتنه کوي د حکومت، اوسني حکومت او د مرستندوی ټولنو نه.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسئ چې د افغانستان په ختیس د ننګرهار سربیره په کونړ او نورستان کې مو د روستیو سیلابونو خلکو ته د وختو زیانونو په اړه باندې مو موږ ته روستي جزئیات راکړل، لکه څنګه چې زموږ همکارانو وویل په ننګرهار کې د روستۍ او توپانونو او سیلابونو همدارنګه ورختونو له کبله وڅلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېره ټپیان دي. بیا د ننګرهار په ګاونډ کونړ ولایت کې روستۍ او سیلابونو 15 کسان وژل دي. همدارنګه دغه سیلابونو کرنیز ځمکو ته تاوان رسولی دي، د خلکو کورونه یې تخریب کړي دي او له دې سربېره خلک ګډ شوي دي چې په کومو سیمو کې چې اوبه نیولې دي له هغې ووځي. وربشو په ننګرهار کې او سیلاب زپلې او دغه توپانونو چې رستیو کې خلکو ته زیان رسولې، همین لودین را سره دی. لودین سپ تاسو ستړي مشه پروګرام ته تاسو ته وایست چې پرون دغه توپانونو او اورښتونو چې وشو ورپسې سیلابونه راغلل، ساسي پسې مې کې څومره خلکو ته زیان رسولې دي؟
سلامونه اونې کې هیل وړاندې کوم. موږ پسې ما کې د مالی زیانونو تر څنګ ځانی زیانونو هم زیات اړولې دي او دکانونه ډیر غورځېدلې دي. دا لوایح چې د دکانونو په مخ باندې وو دا ډیر غورځېدلې دي. د غټو پمپونو، د تیلو د پمپونو دا ټول برانډې غورځولې دي او په څنګ کې ونه غورځېدلې دي. ډیر زیات اندازه ونه غورځېدلې، هغه په موټرو باندې غورځېدلې دي. په موټرو کې خلک زیانمن شوي دي او تا وژل شوي دي او ځانونه ډیر زیات دي. زمونږ په سیمه کې
د توپان او د باران د شدت په اړه باندې راته وایس، پرون څومره د توپان شدید و چې په دې اندازه خلګي وژل دي او دومره زیانونه خلکو ته رسولې؟
د توپان اندازې په اړه باید وایم چې توپان اندازه ډیر زیات و. تا موږ یې ساره په دان نږدې کلونو کې نه ګورو، ځکه چې یو ناڅاپه را پیدا شو. هغه سره باد او د باد سره باران او باران سره غلې دا ملو او باد ډیر زیات شدید او زیاتره نقصانات چې رسوري دي باد د عمل دي، ځکه چې دا زیاتره برنډي بادونو غورځولي، دیوالونو بادونو غورځولي. او د دې
دمرست لودین صاحب دمرست په اړه ته وایست د طالبانو حکومت سمرست دروړي سیمې ته نړیوالې موسسې درغلي کنه؟
تیمونه راغلي وو، تیمونه برسیانی کړي دي او مرستې ځنی شوي دي او ځینو وادي کړي دي چې موږ مرستې رسوو. او د حکومت نه او د مرستندوی ټولونو نه مو خواست ده دی چې په خپل وخت باندې د خړمون خلکو ته مرستې ورسوي تر څو د مشکلات څخه ووځي. لکه خلک سرپناوي نه لري، بي سرپناوي دي او تر څنګ یې ګرمي ده، برقونه هم زیانمن شوي دي، ځینې پایې غورځېدلې دي، برقونه هم نشته دي، تلیفوني رابطې هم زیاتره قطع دي ځکه تلیفوني پایې هم غورځېدلې دي. نو
لودین سپتاسو خو بسیمه کې اسې تر ټولو ډیر زیانمن سیمه په ننګرهار کې کوم ولسوالۍ ده تاسو معلومات شته؟
زمونږ په اندازه باندې زیاته زیانمن شوی ولسوالۍ د سرخود ولسوالۍ ده زیاته ده او تر څنګ د بټیکوټ ولسوالۍ کې زیاتره د سرک سرونی زیاتې غورځېدلې دي. نو دا په موټرو غورځېدلې، موټرو کې خلک ځانمن شوی دی، وژل شوی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان. له ننګرهار په روستۍ او توپانونو ورختونو کې ځانمن شوی همین لوتین و چې د خپل سترګو لیدلې حال او هلته د مرستو او د چې خلک لا هم اړمن دي مرستو ته اړتیا لري، روستۍ جزئیات را سره شریک کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اشورا چې د ګړو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیا مذهبي افغانانی په ځنګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکال پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لری کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه ده لمانځي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روزی دای محرم میره همه گیر روزه کلا هم مردم التشه در مزار که بود میرفتن.
هر کل به مک مزار شریف که لطول و تکی خانو تولیدو او روزی تبودلو خدا دری کلونه کیگی چه اجازه نلر، همدا یو محدودیت ده. بل سکل هر چوک په خپلو تکی خانو او زایونو کدی، چوک اجازه نلری علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل ښار د دشت برچی سیمې اوسیدونکي هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په ښار څخه خانو ته اجازه نه دی وکړي، څه خپل چې نن وز ماتونه باندې ګرځېدلې یم، په هیڅ ځای کې مې څخه خانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پرېږدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکي فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي، زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو ادعاو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهبو افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیریو مسؤلیت یې داعش خراسان څنګه منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه کله ازادي راډیو نوري نن د چنګاخ یا سرطان شپږشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 35مه کلیزه ده. لنن څخه 35 کال وړاندې د داوود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د نمرې لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خود سردار محمد داوود خان د کوټه طالب بریا وروسته په نمرنی وینا کې ولسته ویل شو دا کار د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خوندونو د لری کولو په هدف کړی دی. د کوټه طالب پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه دروم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر زوی سردارولی پر غاړه و. د سردار داوود خان د جمهوریت په نمړنیو کلونو کې په بیړه پر پینځو انکشافي پلانونو کار وشو داوود خان په افغانستان کې 15 کلن واکمنی وکړه، خو د 1950 کال د سور په مانیټه د خلق دیموکرات ګوند پرې کوته تا وکړه چې په پایله کې داوود خان د کورنۍ له ولس غړو سره یو ځای ووژل شو. اوس هم ورزو د بخل نړیوال سازمان راپور ورچل طالبان غوښتي په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي.
فزیکی مجازات غیر قانونی وژنې خپل سرنی ونې ربړونه د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کېږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی درې لکو څلور دېرش زره او اته سوه او څلوېښت لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندویي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا درې کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې. نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده، او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارشي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوند چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوند نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه په قطر کې د دوحې درېیمه ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نور راپورونه هم را سره په خبري خبرونه کې وو خو د وخت کمخ لامل نه شو کولای چې راپورونه خبرو کړو. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سروخ کار کړئ چې پته یې azadiradio.com ده. هلته د مطالب ولولې. بیا هم که چیرته د ننګرهار د روستي او سلابونو په اړه روستي جزئیات تاسو